په افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حملې له کبله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکي او وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 60 تر 70 پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند شمشاد زدران په همکارۍ یار کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلال سید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 20 تنه زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکي تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو غږ کړی چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو اورید. افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپ ته تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 20 تنه زخمیان دي. د کورونی چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي بریټ کې لس نفر خپل ځان دلاسه ورکړی دي چې په وکه شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله دن سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل شوی دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول شوی دي. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستيال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم برای دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خبرګه کړی ده. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاو او د خپل ناتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړې پیښي د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قواوو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواوو ویندوی په دې حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکي وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپانی بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او څلور ویشت تنه اوکراینیان یې برام تکلن. په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو په رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نه و، او له دواړو خواوو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم پزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومې زورابیشویلی پرون په تبلیسی کې خبري اعلان ته وویل، موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او ازادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 20.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ بې درکه شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې بې درکه دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 28 وویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره غوښتنې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې خبرینه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړی کتلی او لیدلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مو هم خبرو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنواله کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون 10 تنه وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې 300 کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره عمل کړی و. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماښام 6:40 د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته سلور وسلول د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. د وی حمله کوونکي نږدې 10 ساعته یعنی د پنځشنبه د سهار تر 4:30 بجو پورې امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل. خاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډیر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي لزان سره غمل کړي وو. نو وړي وای چې په يرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نوري بهرنیانو خو امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو لل منځوړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. خاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د وښتو زیانونو پاړه وویل.
له بعد مرغه په دغه تورسي برید کې لاس نفر خپل ځان له لاسه ورکړی دی چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسی دی، د انګلیس هیواد د بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی، او درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اووه ویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تېره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي اوزی اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی فور اس په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حملې لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتانوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو لوري ترسره شوي، او ادعا کړی چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرنیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لا وخته ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حمله یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلې محمد اګل مجاهد د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو له ګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي. خزای خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلار درې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لا وخته ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبې پورز ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلار درې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د داعش شریر نه راوتي وو. پرون یې ریدي کړي دي ولسوال ته چې موږ ته د کومک وشي، سرپناه نه روغه پرتي دي، ماخوستان دی، نهه بچي دي. کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی، د خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپلو کوروالاو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه نه اسلام ته د منلو دی، او دا دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عاجز خلک پکې پاتې وو، اکثر د کلو نه خلک پاتې دي، او دا غریب او بیچاره خلکو دا ټول ولسی خلک دي. په خپلو کورونو کې شهادت رسولی شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچتوو. دلته په مرکز کې هم او په ولایت کې هم او
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوی او سیمې تپلاوی تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوی. لومړی معلومات له مخې بدغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدلو لپاره امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي. د سیمې خلکو سره مې
هغه وایي په څوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لا کنر نه غزنی تزو پا غزنی که چارواکی وی وسلوال و طالبان و پا دغا سیما کی لگ تر لگا تر شل و زیاد خون زی ترلی دی حبیب الله تاثیر پارا نور تفصیل آکی
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 25 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او په معارف پورې د مربوطو دیني مدرسو شمېر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو د رسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب یې له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مزدود دي، تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر ښه اشاره کولی شم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مزدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډېر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانیستل شي.
که انصار د دغه دیني مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دیني مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کانفرانس بریالی ترسره شو. په دې کانفرانس کې نړیوالې ټولنې یوار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم دغه کانفرانس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوي مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرانس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا وه چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نداد ورکوي چې دوی به افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او په هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو لدین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرانس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړو افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرانس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرانس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې د مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غشان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کانفرانس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرانس یو بریالی کانفرانس وباله.
د سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاوه او له ټولو ښېلو خواوو مخصوصا له هغو نغو څخه وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کښې که زه در ته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیواله کنفرانس موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبره یې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړې. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاوو په اړه ترې پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلې ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټولو جنګیالیو خوانه غوښتلي چې توپک په کیدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې وو هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړې له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر نه کوم چې هغوی به سل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کپو په توګه ستاسو ارزیابي د دغې غونډې په ټوله کې څنګه وه؟ کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والله که مونږ وویل چې دې غونډې نه مونږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه دلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په پنځه نورو کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دیگه نه هم که نور مرسته هم کیگی بیا هم شرط ده غم رستو ده پسام و مصرف اولو او پریشتیا تو که ده افغانستان خلکو تم رسته رسول او دی مشکلات الول دا واده په حالت که وجود لری، اما په عمل که امکان نلری. خب بیا هم اما پخانه ایجمنه چه دوی کش پیده فیصد عمل کری، 50% هم ادای کری چه مگه ده حال کری، نور مشکلات و بیا هم روی پسل و کسل ایده نقوالی چه باید تدبیق چی او ده که باید آینده حکومت یا فعلی حکومت که دوام کهی کنه که هر حکومت چی باید چه اغام را دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه د جنیوا په کنفرانس نظر څرګنداوه. اوس به هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کنفرانس په اړه چې پکې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړی.
زما نوم عبدالباقی عمری دی. د جنیوا د ناستې پر د بعد زما نظر دا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري، او سولې مبرم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دغه څو کاله پرله پسې جګړې زموږ خلک ډېر ژوبل کړي، زموږ وطن یې ډېر ځپلی دی او زموږ خلک د یو لومړیتوب په حیث باندې سولې ته قایل دي. نو که چېرې ته واقعاً دغه جهاني ټولنه او نړیوال زموږ حکومت سپورټ کړي، حمایه یې کړي، د دې لپاره چې موږ اساسي ضرورت همدغه سوله ده، نو ز دغه کانفرنس په کله باندې مثبت نظر لرم. دغه کانفرنس او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډیر مؤثر او مهم واقع کیږي.
مانو عبدالمتین دے مکرویان اوسیدن کے ما سول خود ټول افغانان د پاره د هر شینه یو ضروری مسله ده چې لمړی به از منګي واد کې سول راشي ترڅو چې سول نو وسی خل نشي کوله په آرام ژوند دی کېدلته جنوا کې خدای دی چې پرختین ډول باندې سول بارکه ماتره وسی منګ داغه هر کله کو منګ دائم غواړو چې از منګي واد کې سول راشي او یو دا غونډي چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شي نه وسی هغه افغانان ډیر خسته شوی دي.
انا اطلاع دلیم نظر زما البته د جنوا د غونډې په حق له او همدارنګ د صلح په حق له مان صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد د افغانستان د دې صلح تیجی دی او صلح ته ډیر اشد ضرورت دی او صلح غاړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسې دی او د دې په حق له چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید وړ ده او د رئیس جمهور څخه په انګړی توګه همدارنګ د نړیوالې ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دوی ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټر اور غواړي او په سولې لپاره کار وکړي او سولې باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړي کې دي او سولې د افغانانو کوم ارزو امید چي دا لاسته راشي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. اوس هم د سیمی او نړۍ و مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو غ کړی چې د ازوف سمندر تخپل کیختي واسطي څو د اوکراین د کیختي په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د وختن داسې محل شوي چې د یک شنبه په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې درې اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولې دي. اروپایي ټولنه تر اوسه په دې نه ده بریالی شوې چې د اوکراین او مسکو ترمنځ وروستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوري.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 9 خپره سوه هیله وښوده چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډیرېدل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د 24 کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف ته ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولي. هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینۍ ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکراین ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بېله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه. اوکراین د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیې خوشې کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یوه خوله سي. پولند، بریتانیا او د اروپایي ټولنې بالتیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر درې ورځو بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یوه اعلامیه یې خپره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 مخبره سورغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دای ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرص بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28 پر مسکو د اروپایي ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28 له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دي.
آزادی رادیو ته وګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. فرشته جلال زئی تر اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم غبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپوټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومی زورابیشویلی کټلې ده. سالومی زورابیشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالانو ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې تیارای نه د ورکړې ډیالوګ او خبري غوره کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو ریپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپېتو اویا چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد څېړي سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان ریپورت راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکوونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60 تا 70 درصد ما آماده دي. د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکوونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکي او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخت ده ترڅو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځان سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکوونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکوونکي د میزان د 28 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوې تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم بیستونزو او شفاف و انتخاباتو تا چمتو نده.
بیره منان باید وی چه ده تاکن خلا کمیسیون اغتیر و وعدو جمانه تا پکتو سره چه پارلمانی انتخابات که دوی خلق سر کرده وی او لبعد مرگا پا هر عرض که دوی استونزه و خندو دلوده دازل بیا پا موقع تش وعدو بانده خلق باید اونو بوله بی او دقا انتخابات و مسخره بانده اونو نیسی. یمو غوښتنه ده د دې وخت وایي چې 20% یا 30% موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړی دي. دا خپل یو واهی او خیالي موضوع دی مطرح کوي.
خاغلی رشید وای کچیر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینۍ کې انتخاباتو ته ورزي یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمیزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هیروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خدرمنه دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونیسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي؟ هغه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی زموږ تقریبا 80% زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړې پاملرنه و تنکیو ځوانانو ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داری چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بنان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتونو ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي، نو دا بیرغ خپل وچتیږي او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کوي، مثلا یو توپنچه ور باندې کوي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
سره کومه دا جوړ کړی دل کوم وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د دې دغه ورته ورکړی د سويچونه ورته ورکړی د ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه باندې غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیرغ وړیږي. خو کله